بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو موږ سلامونه ونی کې هیلی ومنی. ایزان نن د دوشنبه ورځ د 1400 هجری شمسی کال د لندې د میاشتې اتمه او د 2021 میلادي کال د نوومبر د میاشتې 29 نیټه ده چې د ربیع الثانی د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زه الیاس خرابیدی ساسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې پکښې له ننګرهار زموږ خبریال راپور وړاندې کوي. وروسته به یوه سیاسي تبصیرې ته غوږ سئ چې عنوان یې دی په ویانا کې د ایټمي نړیوالو مذاکراتو په درشل کې د امریکې ګواښناکه دریځونه. ورپسې به د کال هندارې خپرونې ته غوږ سئ. د خپرونې په دوام کې به د رهبرۍ د لیدلوري په هکله یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي او په پای کې به هم له فلسطین څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ د دوام په هکله یوه ځانګړې خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو د نظرونو سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو خبرو اترې په ویانا کې د باقری ډیپلوماټیکي سلام مشورې. د ایران په ضد د یو اړخیزو بندیزونو په ختمېدو د اردوغان ټینګار او افغانستان ته د بیرته راستنېدو لپاره له افغان مخکني چارواکو څخه د طالبانو غوښتنه. بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د کودو غونډې له مشرانو سره د کتنې په دوام کې د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره خبرې اترې وکړې. د ایران له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیران د کو په چوکاټ کې د سیمه ییزو همکاریو او دوه اړخیزو په هکله سلام مشورې وکړې. همدارنګه د کو د مشرانو د غونډې په ترڅ کې د کو د اقتصادي همکاریو د سازمان مشر خسرو ناصری هم امیر عبداللهیان سره ولیدل. د کو د اقتصادي همکاریو د مشرانو 15مه غونډه د ترکمنستان په پلازمینې اشغاباد کې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په حضور سره ترسره شوه. د اسلامي ایران د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي سلاکار او د ایران د پلاوی مشر علي باقری کنی د برجام د اټومي نړیوالې موافقې د ګډ کمیسیون د ناستې په نوي پړاو کې په دوه اړخیزو او څو اړخیزو چوکاټونو کې د 4+1 له هیوادونو سره خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال چې په مختلفو ډګرونو کې لکه حقوقي انرژي او بانکي کارپوهانو د جکپوري پلاوي په مشرۍ ویانا ته تللی و، د یکشنبې په مازدیګر د مختلفو موضوعاتو په چوکاټ کې مسلکي غونډې ترسره کړې. هغه په یاده غونډه کې تر سلام مشورو وروسته د چین او د روسیې له استازو او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ چارو د سرمنشي له مرستیال انریکا موراد چې د برجام د ګډ کمیسیون مشري په غاړه لري خبرې اترې وکړې. ورته مهال کې په ویانا کې د روسیې استازی میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې ولیکل چین، ایران او روسیه د یکشنبه په ورځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو لپاره د چمتووالي په موخه سلام مشورې وکړې. نن دوشنبه د برجام د نړیوالې اټومي موافقې د ګډ کمیسیون نوې غونډه تر 15 میاشتنۍ ځنډ وروسته د 4+1 د هیوادونو د ډیپلوماټانو او د ایران د اروپایي اتحادیې د استازو په ګډون سره پیلېږي. د ایران مذاکراتي پلاوي مشر د برجام پورې اړوند په ایران باندې د ټولو من جمله د زیات فشار د سیاست په چوکاټ کې د لګول سیو بندیزونو ختمه ده د ایټمی مذاکراتو د بریالیتوب شرط وباله. هغه په ویانا کې د مذاکراتو د دوام لپاره د ایران په دریځ باندې په تاکید سره خبرداری ورکړ چې کچيري ټول بندیزونه ختم نسی خبراتري بل مات سره مخامخ سي. د علي باقری کني په وینا په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګ باید د امریکای له لوري د بندیزونو له ختمه دا سره ملوي. د ایران د تیلو وزیر وویل د غازو د معاوضې د قرارداد لمخې ایران د سرخص په سره د سیمه کې د کال تر 2 میلیارد مکعب میټر غاز له ترکمنستان څخه ترلاسه کوي او په بدله کې دغه غاز د استارا له سرحدي سیمې څخه د آذربایجان جمهوریت ته ورکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر جواد اوجی د ایران، ترکمنستان او د آذربایجان ترمنځ د غازو د معاوضې د درې اړخیزې موافقې ترلاسه کولو وروسته زیاته کړه په دغه قرارداد کې له دوو هیوادونو ترکمنستان او آذربایجان سره د انرژیو راکړه ورکړه فعاله سوې ده. د غازو د معاوضې دغه درې اړخیز موافقه د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د یکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې په ترڅ کې د اسلامي ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف په حضور سره لاسلیک شوه. سواپ یا معاوضه په سیمه او نړۍ کې د انرژي د انتقال تر ټولو ارزانه چاره بلل کیږي. د خزر د سمندر د څند د هیوادونو جغرافیایي موقعیت او همدارنګه په سیمه کې د ایران نسبي امتیازات ته په کتو سره له ایران سره د خزر د غاړې د هیوادونو د تیلو او د ګازو معاوضه د انرژیو د لېږدولو تر ټولو امنه لاره بلل کیږي. د ترکیه ولسمشر د برجام د ایټمی نړیوالې موافقې له اروپایي غړو څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو ژمنو او مسؤلیتونو باندې په عمل سره یادې موافقې ته راستانه سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې وویل د برجام د نړیوالې ایټمی موافقې پلي کېده په سیمه کې د سولې او د ثبات د راتلو زمینه برابروي. هغه ټینګار وکړ چې د ایران په ضد باید ټول یو اړخیز بندیزونه ختم سي. تر دې مخکې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم د ورته دریځ په غوره کولو سره ویلي وه چې امریکا باید په ایران باندې د فشار له ناسم سیاست څخه لاس واخلي ځکه چې د روان ایټمي کړکېچ اصلي لامل د امریکې غیر قانوني بندیزونه دي. دا په داسې حال کې دي چې اروپایي هیوادونه او امریکا په ایران باندې د یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو په لګولو سره د برجام په ایټمي موافقه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي، خو په ورته مهال کې له ایران څخه تمه لري چې د یادې موافقې په چوکاټ کې په خپلو ژمنو پاتې سي. په ننګرهار کې په کروندګرو باندې اصلاح شوي تخمونه ویشل سوي دي. په دې اړه زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې به زرګونه کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه وویشل شي. د ننګرهار د والي د ویاندولو دفتره رسنیو ته په سول شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیواله ادارې به د ننګرهار ولایت په لسو ولسوالیو کې 11000 کروندګرو ته څه د پاسه 1500 میتریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه وویشي. د ننګرهار د والي د ویاندولو دفتره پر سول شو معلوماتو کې ویل شوي چې دا چاره د ولګې سره د مبارزې د حاصلاتو ډیرښت او دغه راز د کروندګرو په منځ کې د اصلاح شوو تخمونو دودولو په موخه ترسره کیږي. په ننګرهار کې کروندګرو ته داسې مهال د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي چې ویل کیږي کروندګر د کوکنارو کښت ته چمتووالی نیسي. د طالبانو په مشرۍ نوي جوړ شوي حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د مخنیوي او یا نه مخنیوي په اړه پریکنده دریز نه دی غوره کړی. د همدې عمل اټکل کیږي چې سږکال به په ډیرو سیمو کې کوکنار وکرل شي. که په ننګرهار کې کوکنار وکرل شي له شک پرته به دلته د کوکنارو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. ننګرهار له کندهار وروسته دویم ستر ولایت ته چې په زیاته پیمانه نشه یې توکي پکې تولیدېدل. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دغه هیواد کې د خبریالانو په ضد د تاوتریخوالو له دوام څخه اندېښمنه ده. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تیره ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له خبریالانو سره ناسم چلند او د هغوی ځورونه دوام موندلې ده. د یادې کمیټې په راپور کې راغلې په تېره یوه اونۍ کې یو خبریال د نامعلوم وسلوالو له لورې ډبول سوې او بل خبریال بیا د غور په ولایت کې د یوې بېوزلې کورنۍ د حالاتو په اړه د راپور تر جوړولو وروسته له خپل کوره پسې اخیستل سوی دی. دغه کمیټه زیاته کړه سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو موقت حکومت د خبریالانو لپاره د حالاتو د برابرولو ژمنه کړې وه، خو بیا هم خبریالان په دغه هیواد کې له تاوتریخوالو څخه ځورېږي او خوندي نه دي. د دې راپور پر بنیاد اوس مهال په افغانستان کې په لسګونه خبریالان بې روزګاره سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل چې د افغانستان حکومت مخکني چارواکي کولی سي بیرته خپل هیواد ته راستانه سي، خو د وزارت تمه دې نه کوي. شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې دوی د اوسني حکومت ټولو مخالفین سره په اړیکه کې دي او غوښتنه ترې کوي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. هغه رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې ټول افغانان حق لري په خپل ټاټوبي کې په سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي. ستانکزی څرګنده کړې د طالبان حکومت له ټولو هغو پخوانیو چارواکو چې دوی یې په خپل وطن کې له اوسېدو منع کړي وو بیرته وطن ته د راتلو غوښتنه کوي څو له دوی سره په ګډه دا جګړه ځپلې هیواد آباد کړي. په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به ګاونډو هیوادونو سره د افغانستان پولو په اوږدو کې ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرحدي ځواکونو عمومي رئیس شیر محمد د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د سفر پر مهال وویل چې اسلامي امارت د پولو امنیت ته ژمن دی او په پوره میرانه به له خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. په افغانستان کې د طالبان تر واکمنېدو وروسته افغان رسنۍ داسې راپورونه خپروي چې ګواکې پاکستاني پوځیان له خپلو پخوانیو ځایونو څخه افغان خاورې ته راوړاندې سوي دي، خو طالبانو دغه راپور په کلکه رد کړی دی. د پاکستان د سند ایالت په مرکزي ښار کراچي کې خلکو د سینستي رژیم په ضد او له فلسطین څخه په ملاتړ مظاهرې وکړې. د مظاهرو کې د پاکستان یو شمیر سیاستوالانو، مدني فعالانو، دیني علماو، محصلینو او عامو خلکو د کراچي په ښار کې په ډله ییزې بایسکل چلونې سره د فلسطین له مقاومت سره خپل پیوستون اعلان کړ. په دغو مظاهرو کې چې په کراچي کې له فلسطین څخه د ملاتړي موسسې له لورې ترسره سوې، پاکستاني شخصیتونو د فلسطین د ولس د حقوقو په لاندې کولو کې اسرائیل سره د اروپایي هیوادونو د ملګرتیا غندنه وکړه. د فلسطین څخه د ملاتړي موسسې سرمنشي صابر ابو مریم وویل د پاکستان خلک له فلسطین څخه د ملاتړ ولسونو تر څنګ دي او هیڅکله له اسرائیلو سره د اړیکو د رغولو دسیسې ته غاړه نه ایږدي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
ایزانو د خبرونه په دغه شیبو کې به په ویانا کې د ټمی نړیوال مذاکراتو په درشل کې د امریکای د دریس پاک له سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې کړو. برجام ټمی موافقه ته د امریکای د رسنیدو لپاره د ایران او څلور جمعې وډلې د خبراتورو د نیو پړاو د شروع کېدو په درشل کې واشنگتن د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف خپل ګواښونه زیات کړي دي. د ایران په چارو کې د امریکای خاص استازي رابرټ میلی د تیر شنبه په ورځ تهران د دباوونو په زیاتولو وګواښه او ویل چې که ایران وغواړي د برجامې ټیمې موافقې د راژوندی کولو له خبرو اترو څخه د خپلې ټیمې پروګرام ته د چټکتیا ورکولو لپاره د یو برغولي او بهانې په توګه کار واخلي، واشنگتن به په تهران زیات دباوونه ولګوي. د امریکای د غل ورت په چارواکي نوې دریز نیمنه په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د امریکای د بایکاټي او د باور لرونکو سیاستونو د ماتې خوړلو په اړه اعتراف کړی دی. په دا ډول واشنگتن لا اوس هم د دغې پالیسۍ په دوام باندې ټینګار کوي. د امریکای مخکنی حکومت په 2013 میلادي کال کې له برجامې ټیمي موافقې څخه له وتلو وروسته د ایران په خلاف له زیات نه زیات دباو جنګ یې شروع کړ چې د خپلې واکمنۍ تر اخره عمر پورې د ایران په خلاف خپل یو ادعایي هدف ته هم نه ورسېدل. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ بخنه وارم اوسنی ولسمشر جو بایدن هم چې د خپل تیر مشر ډونالډ ټرمپ د سیاستونو د پټه کولو ادعا یې لرله، په عملي توګه د برجام او له برجامه دور اخوا مسایلو په باره کې د خپلې خوښې غوښتنو او شرایطو د تهران د مجبورولو په هدف سره د ایران په خلاف له زیات نه زیات دباو سیاست څخه کار اخلي. په حقیقت کې امریکا چې د برجام اټومي موافقې د اوسني حالت ذمهوار او ګرمه ده، په ځای د دې چې د ګرم په توګه په خپل جرم اعتراف وکړي، په یو پروپاګنډیز حرکت کې ایران ګرم بولي. او د ایران او څلور جمعه یو ډلې ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو په درشل کې لګواشه ډکه پالیسي اختیار کړې ده. رابرت میلی دا خبره هیره کړې وه چې امریکې له برجام په وتلو سره او په اوسني وخت کې له قید او شرط پرته دغه موافقې ته له ستنېدو څخه په ډډه کولو سره د سیمه ییزې او نړیوالې صلحې او امنیت په لړ کې منفي کردار ادا کوي. د پام وړ ټکی دا دی چې د ایران په چارو کې د امریکې خاص استازی د امریکې د تیرو ادعاګانو په تکرارولو او د څه ضمانت له ورکولو نه بغیر ادعا کړې چې واشنګټن اټومي موافقې ته د ستنېدو لپاره چمتو دی او له تهرانه یې غوښتی دی چې متقابله پالیسي غوره کړي، په داسې حال کې چې واشنګټن د تهران اصلي غوښتنې یعنې د بندیزونو ختمولو ته بې پامي کوي او په برجام باندې د پابندۍ په باره کې د څه ضمانت وړاندې کولو ته تیار نه دی. د برجام په باره کې د ایران دریځونه او اقداماتو د برجام ژمنو کمول یوازې د امریکې د بدغوښتونکو اقداماتو او د خپلو ژمنو په پوره کولو کې چې له برجامه د امریکې له وتلو وروسته یې غاړه په ایښې وه د اروپایانو د بې عملۍ په اړه یو رد عمل دی. همدارنګه امریکې د سیونیستي رژیم په ملګرتیا سره د ایران په خلاف د نفسیاتي او تبلیغاتي جنګ د رامنځته کولو په لړ کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د پوځي اړخ لرلو ادعا کړې ده. ایران په سختۍ سره دغه ادعاګانې رد کړي دي او په دې خبره یې تاکید کړی دی چې د اټومي وسلو پراختیا د منع د معاهدې NPT د یو لاسلیکونکي او د اټومي انرژي د نړیوال اجنس ته یو غړی په توګه د سوله ییزو اهدافو په لړ کې اټومي ټکنالوژي د حاصلولو حق لري. داسې ښکاري چې که د بایډن حکومت وغواړي د ایران او برجام اټومي موافقې په وړاندې د ټرمپ د حکومت همهغه لارې ته دوام وکړي، نو بندون ته به ورسي. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له 24 او د 2021 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 9 نیټې سره برابره ده. اتاو یا کال پخوا د 1943 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د مارشال ټیټو په مشرۍ د فاشیستي یوګوسلاویا پر ضد ازادي غوښتونکو جبهه جوړه شوه. د دغه سازمان چیریکانو د جرمني ځواکونو لخوا د ایټالیا د نیونې په وخت د جرمني ځواکونو ته سخت ګوزارونه ورکړل او په 1944 میلادي کال کې د شوروي سره پوځ په ملګرتیا له خپلې خاورې جرمني ځواکونه وشړل. د جرمني ځواکونو له وتلو وروسته مارشال تیتو په یوګوسلاویا کې واک ته ورسېد او جنګ وروسته یې لومړنی حکومت جوړ کړ. اتاو یا کال پخوا د 1948 میلادي کال د نوامبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په کم اکثریت د يهوديانو او فلسطینیانو ترمنځ د فلسطین د مځکې ویش ته رایه ورکړه. دغه ظالمانه او غیر منطقي پریکړه د لویدیځو هیوادونو په تېره بیا امریکا او صهیونیستي رژیم د ملاتړونو تر نفوذ لاندې وشوه. د ملګرو ملتو د دغه مسببې پر اساس د بیت المقدس سیمه نړیواله اعلان شوه. د فلسطین د ویش پریکړه لیک چې د فلسطین په خاوره وي یو صهیونیستي حکومت جوړېدو ته رسمیت ورکړ، د عربو او مسلمانانو غوسه او د صهیونیستانو خوښي په ځان پسې درلوده. انګلستان د ملګرو ملتونو له طرحې سره د مخالفت په پلمه، خو په اصل کې د صهیونیستي رژیم جوړېدو ته شرایطو برابرولو په موخه خپل ځواکونه د 1948 میلادي کال د مۍ په 15 نیټه له ټاټوبې وویستل. د انګریزانو له وتلو سره سملاسي وروسته د صهیونیستانو د انګریزانو لخوا خالي کړل شوي پوځي مرکزونه ونیول او د فلسطینی په خاوره کې د صهیونیستي رژیم جوړېدا اعلان کړه. له دغو اقداماتو وروسته د عربو او صهیونیستانو لومړۍ جګړه ونښتله. د نومبر 19 نیټه د هغه تاریخي ظلم او ناانصافۍ له امله چې د فلسطین د خلکو پر ضد د ډیموکراسي غواړو ادعا کوونکو لویدیځو حکومتونو رامنځته کړه، د فلسطین له مظلومو خلکو سره د پیوستون نړیواله ورځ نومول شوې ده. وویشت کاله پخوا د 1343 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 8 نیټه ستر دینی مرجع آیت الله عظما شیخ محمد علی عراقی په 103 کلنۍ کې وفات شو. هغه د ایران په یوه مرکزی ښار عراق کې وزېږېد او له 100 کلنۍ په جدي توګه او په ډیر شوق سره د اسلام علوم د زده کولو لپاره د خپل وخت نامتو استادانو په محضر کې حاضر شو. د غنامتو عالم د آیت الله عظما حایری او آیت الله عظما حاج سید محمد تقی خان ساری په څیر د لویو عالمانو له درسه فیض حاصل کړ. هغه د قوم په علمي حوزه کې د تدریس په پله پسې کلونو کې ډیر شاګردان وروزل. د غستر عالم ډیر پیچلي علمي بحثونه په ښکلي بیان سره مطرح کړل او شاګردان یې په ډیر اسانۍ سره پرې پوهول. آیت الله عراقی هم دراز د اسلامي انقلاب په بیلابیلو مرحلو کې هم د دم ملاتړ کاوه او امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پریمانه علاقه درلوده او تل یې هغوی له ډیر په احترام سره یادوه. له دغه لوی فقیه او عالم څخه ډیر آثار په یادګار پاتې دي چې له هغو څخه د اجتهاد او تقلید په باب یوه رساله رسالة فی اجتهاد و تقلید او همداراز پر الوت الاسقا لمن لیک ته اشاره کولی شو. اولنن یوه لس کال مخکې د 1943 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 8 نیټه د ایران د اټومي فیزیک استاد ډاکټر مجید شهریاری او ډاکټر فریدون عباسی د دوو بیلابیلو ترهګرو بریدونو هدفونه وګرځیدل. په دې ترهګرو عملیاتو کې ډاکټر عباسی ټپي شو او د ایران پیاوړي اټومي پوه فزیک پوه او د پوهنتون استاد ډاکټر شهریاری په شهادت ورسید.
دلمر په حضور کې
ګران اوریدونکو زالیاس خرابې دي د خپل همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې د رهبری د ستر مقام وینا تاسو ته وړاندې کړل چې د لوړ علمي وړتیا لرونکو ځوانانو سره په کتنه کې کړې ده.
قدرمن اردوونکو، په ایران اسلامي جمهوریت کې د ولسواکۍ وختولي جلواله ځوانانو سره پیوند او د هغوی له نوښتونو وړتیا او وجودي ظرفیت استفاده ده. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د تر ټولو لوړ دولتي ارګان په توګه تل د ځوانانو د رول د لوبولو هڅونکي او د هغوی له علمي ودې او لوړتیا سره دلچسپي درلودلې ده او چارواکي له دغه خلاق او اسمان ځواک استفادې ته وربللې دي.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د ایران له تکړه او نابغه ځوانانو سره په کتنه کې د مختلفو ستونزو د عملي حل لارو لپاره د علمي ټولنې او نابغه ګانو په استعدادونو په تمرکز ټینګار وکړ. د رهبری ستر مقام په دې برخه کې د نابغه یا انټلیکچوال کسانو د رول د اهمیت په بیان کې دریو لویو هدفونو ته اشاره وکړه او وی فرمایل د ایرانی ولس د ځوانانو د نوبوغ ظرفیت له نړیوال علم او ساینس سره د هیواد د علمي فاصلې د ډکولو، د علم له نړیوالو پولو د تیرېدلو او د نوي اسلامي تمدن او ځلانده راتلونکي د جوړولو لپاره زمینه برابرونکې وبلل. د نابغه کسانو د علمي نوښتونو او ظرفیتونو د کارولو په شمول په درویو لویو هدفونو د رهبری د ستر مقام ټینګار له هغو موضوعګانو دی چې د علمي مرجعیت او په هیواد کې د علمي ودې او پایدارۍ ته رسیدو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. له اسلامي انقلاب وروسته کلونو کې د ایران علمي بریاو ته په کتنه د پوه بنسټه فعالیتونو د پراختیا او عملي ودې د ګرافونو د لوړېدو ښودنه کوي. د دغه ځلانده لارې دوام د سختیو په وړاندې تحمل او پایداری او له هغو خنډونو تیرېدو ته ضرورت لري چې د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د نرم طاقت په توګه د هیواد د علمي پراختیا په لاره کې پراته دي. آیت الله خامنهای په دې اړه وایي د ایران ولس یو بالقوه نابغه ولس دی او له همدې عمله له پخوا راهیسې د استعمارچیانو د سپکاوونکي نرم جنگ هدف ګرځېدلی چې خپلې وړتیاوې او وسونه پوره هیر نه کړي او حتی منکر شي او دا لوی دروغ چې موږ یې نشو کولای ومني. د اسلامي انقلاب مشر غفلت او چور تالان په ولسونو کې د بېوسۍ له القا کولو د استعمارګرانو دوه بشپړوونکي هدفونه وبلل او زیاته یې کړه. غفلت د چور سریزه او چور هم له باطني وړتیاو او استعدادونو د غفلت زیاتوونکی دی. د ایران دښمنانو په وروستیو کلونو کې له بېلابېلو لارو لکه شلوونکو بایکاټونو، ورانکار او د ایرانیو ساینس پوهانو په ټرر سره هڅه کړې د علمي ودې مخه ونیسي. هغوی همداراز د ایران د توغندۍ او درونز طاقت او اټمي علم په ګواښ ښودلو سره هڅه وکړه چې په خپل ګمان ایران د شاته پاتې والي او پیلتیا دوران ته ستون کړي. خو د ایران ولس په ډاډمنو ګامونو سره د علم او پوهې لوړې څوکې وهلې او استکبار ته یې ښودلې چې د واقعي اقتدار او ترقۍ وړ دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ایران د رهبری ستر مقام د دنیا تاریخ ته د کتنې په کتاب کې د هندوستان د جواهر لال نهرو خاطراتو ته په اشاره سره وپرمیل. هغه وایي له دې وړاندې چې برتانوال هندوستان ته ورشي، هندوستان د داخلي صنایعو له نظره د 19مې میلادي پیړۍ په لومړیو کې په ځان بسیا هیواد و. برتانوال چې راغله لومړی د ختیځ هند کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی، بیا هم د انګلستان حکومت، هلا دې ځای ته ورسو چې د هندوستان خلکو احساس وکړ چې لا برتانوي مصنوعات او بهرني امکان پرته ژوند وجود نه لري. د یو ملت د وسونو انکار زموږ په هیواد کې هم همداسې ده. مونږ کبو 200 کاله کېږي چې له دغې بلا سره ښکېل وو له اسلامي انقلابه وړاندې. د اسلامي انقلاب مشر حضرت آیت الله خامنئی پر مهال نن په هیواد کې مهم علمي کارونه روان دي چې غالب د نورو په لاس د پنځول شو علمونو څانګې دي. په داسې حال کې پر دې سربېره بیعت په نوښت او تخلیق سره د طبیعت نه پیژندي قوانین کشف او د علم په تولید کې نوښت وکړو. علمی نابغه باید هغه افق او راتلونکي ته چې په هیواد کې د علم لپاره انځور شوی دی توجه او پام وکړي. دا هغه بل ټکی و چې د رهبرۍ ستر مقام د هغه په سپیناوي کې زیاته کړه. مونږ وویل چې باید داسې حرکت وکړو چې په یوه معقول وطن کې ما څو کله مخکې هم وویل 50 کله وروسته په ایران کې په دنیا کې د علم سرچینه وبلل شي، یعنی که خلک وغواړي نوي علمي لاسته راوړنې پیدا کړي مجبوره شي چې پارسی ژبه زده کړي. دا یو ممکنه راتلونکی دی. تعجب ونه کړه، یوه ورځ په دنیا کې همداسې وو. زمونږ پوهانو یوه ورځ د تاریخ په یو پړاو کې د دنیا د پوهې په سر کې راغلل. د هغو کتابونو د دنیا په پوهنتونونو کې، د لویدیځ او ختیځ په پوهنتونونو کې، یعنی هندوستان، چین او د دوی په شان چې هغه وخت هم پوهه درلودله، د پام او استناد وړ وګرځېدل. مونږ باید دغه افق ته چمتو واوسو.
حضرت آیت الله خامنئی د علمی پرمختګ دغه ځای ته د رسیدلو لپاره د څو پړاوونو تیرول ضروری وبلل او ویې فرمایل، په لومړی پړاو کې موږ باید د نړۍ د پوهې له پولې سره ډک کړو. هغه وفرمایل، موږ واټن لرو. موږ البته په خپلو شمیرانو کې په نړیوالو شمیرانو متکی دي. خپل علمی پرمختګ ستاینه کو، د ستایلو وړ هم دی او واقعا پرمختګ مو کړی دی، خو زموږ واټن په دنیا کې د علم له لومړنیو کرښو سره زیات دی. دوهم پړاو دا دی چې د نړیوالې پوهې له پولې او نړیوالې پوهې له کرښو تیر سو، یعنی نړۍ ته نوی علمي کشفیات او نوي علمي خدمات وړاندې کړو. او بل پړاو هم دا دی چې نوی اسلامي تمدن پسې شو. یقینا د هر تمدن یو مهمه ستنه علم دی، ګټه رسوونکی علم، او موږ چې تکراروو نوی اسلامي تمدن په پرېکنده توګه یو اساسي علمي پرمختګ دی. موږ باید ځان دې لپاره چمتو کړو.
عزتمن اوردونکو، د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د علمي ودې واسي بل مهم ټکی وبالو. اوه پرمهال نن سبا په هیواد کې ډیر علمي کارونه ترسره کیږي، خو دغه کارونه زیاتره په نورو علمي پنځونو متفرعات دي. فرض کړئ چې مثلا اټومي انرژي بل چا کشف کړي، دا موږ نن په دې کې کار کوو. هغه څه چې اړتیا ده او باید ترسره شي د علم پنځول دي. باید خلاق واوسو، باید علم تولید کړو، یعنی په علم کې نوښت له دې عمله دی چې یو ناموس، یو قانون چې په طبیعت کې موجود دی او تر ننه نه دی کشف شوی، تاسو کشف کړئ. پر دې اساس علم تولیدیږي، په دې اساس نوې ټکنالوژي رامنځته کیږي. باید په دې پسې شو چې، یعنی زموږ نابغه ځوانان په دې پسې شي چې په پوهه کې خلاقیت ترلاسه کړي.
د رهبرۍ ستر مقام په هره ټولنه کې د نابغه یو بل مهم مسؤلیت د هیواد د اساسي مسایل تعقیبول وبلل چې له علمي او علمي روډو لارو د اوارۍ وړ دی. وفرمایل، د بېلګې په توګه د هیواد مسئله د اوبو مسئله ده، او د اوبو مسئله په نږدې راتلونکي کې د نړۍ په سویه په مهمې مسلې بدلېدای سي. ښه، باید د دې لپاره یو علمي فکر وسي، یا د ژواک چاپېریال او حتی د ټرافیک مسله د ژوند یو مشکل دی، اجتماعي تاوانونه، د روژدېدا مسله، د طلاق مسله، له کلیو د هجرت او کلیو د ړنګېدا مسله، دا ټولې مسئلې د حل لارې لري.
ډېرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران د رهبرۍ ستر مقام د خپلو ویناو په دوام کې له ځوانو نابغانو وغوښتل د مصنوعي هوش مسالې ته د هغه عنصر په توګه چې د راتلونکو دنیا په اداره کولو کې به رول ولري توجه وکړي او کوشش دې وکړي تر څو ایران د مصنوعي هوش په زمینه کې په دنیا کې په لومړنۍ لسو هیوادونو کې شامل شي. د مهاجرت بس هم هغه موضوع وه چې نابغه ځوانانو ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای بیا ټینګار وکړ هغه محصلین چې د فکري اړتیاو یا کورنۍ بحث پر اساس ګروه نه لري په یوه هیواد کې زده کړه وکړي اشکال نه لري. مهمه دا ده چې هغه هیر نه کړي د خپل هیواد پوراوړی دی او درس ووایي او رستون شي. د رهبرۍ د ستر مقام له نظره اساسي اشکال له هیواده پرېښودلو ته د محصلینو لمسول دي. هغو په دې اړه زیاته کړه په ځینو پوهنتونونو کې داسې عناصر شته چې نابغه ځوانان د هیواد پرېښودلو ته لمسوي. زه په جوته وایم چې دا یو خیانت دی، دا له هیواد سره دښمني ده، له هغه ځوان سره هم دوستي نه ده. نن زموږ هیواد کې نابغه ځوانان وده کولی شي او په ځینو موقعو هم له بل هیواده استفاده کولی شي او بیا رستنېدلی هم شي. خو دا چې مونږ یوه ځوان د خپل هیواد د راتلونکي په نسبت نه هیلې کړو، هغه ته تور او تریخ راتلونکي وښیو چې لاړ شي مهاجرت وکړي، نو دا زه واقعا یو خیانت بولم چې باید تعقیب کړو.
ایزانو د دې خبرونه وخت باندې ځکه چې پای ته ورسېدې تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارو.
د خدای په امان.
لفلسطینی ولس سرا پیوستون د تهران ریډیو ګرانو قدر منو اوریدونکو لفلسطینی ولس سرا د پیوستون په اړه او د دغه موضوع د نړیوالې ورځې په مناسبت له یو ځانګړي پروګرام سره زیب شاهین
او زافاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوي وو. هیله ده چې دا پروګرام مو د پام او دلچسپۍ وړ وګرځي.
دوستانو د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ د 1900 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د رایو په اکثریت سره د غورز د فلسطین له خلکو سره د پیوستون ورځې په توګه په نړیواله کال هنداره کې ثبت کړه او د دغه سازمان له غړیو وغوښتل چې د غورز په خپل کال هنداره کې ورځای او هغه ولمانځي. دا څه ښکاري چې د ملګرو ملتو سازمان د دغه اقدام هدف د فلسطینی ټولنې مشکلاتو ته د نړیوالې ټولنې پام اړولې دي، خو نخې نښانې د دې ښودنې کوي چې ملګرو ملتو نه یوازې له فلسطینی ولس ملاتړ نه دی کړی، بلکې له صهیونیست رژیم سره د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو په ملاتړ سره تل د فلسطین د مظلوم ملت په حقوقو سترګې پټې کړي دي. په دې اړه درسره نور هم خبرې کوو.
د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د 1900 کال د نومبر په 9 نیټه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د هغه په بنیاد د فلسطین ټاټوبې په دوه هیوادونو عبري او فلسطینی وویشي او 55% د فلسطینی ځمکه صهیونیست رژیم سره اړوند کیږي. دغه پریکړه لیک په تصویبېدو سره چې په 1901 پریکړ لیک هم مشهور دی. په حقیقت کې د فلسطینی ټولنې د مشکلاتو ړومبی تخمی اوشیند. هغه پریکړ لیک چې د فلسطین ټاټوبې په ظالمانه ډول درې برخې کړ او د فلسطین د تاریخي ټولنې په فلسطینی ټاټوبې کې په یو برخه او د خپلو اباوجداد په کور کې سترګې پټې شوې او هغه یې سیهونس رژیم ته وبخه.
دیش کال وروسته یعنی د 1900 کال د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ دغه پریکړه لیک د تصویب کلیزه یعنی هر کال د نومبر 9 له فلسطینی ولس سره د پیوستون نړیواله ورځ ونوموله. که څه هم د دغه کار هدف ظاهرا د فلسطینی ټولنې مشکلاتو د نړیوالې ټولنې پام اړول وو، خو اوس د دغه پریکړه لیک له تصویبې دا 44 کاله تیر شوي. هغه پوښتنه چې د نړیوالو په ذهنونو کې مطرح ده دا ده چې ملګري ملتونه د فلسطین پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې کوم اقدامات کړي دي. هغه پوښتنه چې ځواب یې باید د فلسطینی ملت په خواشینونکی وضعیت او د یو مظلوم ملت په ضد د اسرائیلو د نیواکګرۍ او ظلم په دوام کې ولیدل شي.
د څه د پاسه تیرې اووه لسیزې نیواک ښایي چې یوازې فلسطین له خلکو سره د پیوستون په ورځې لمانځلو سره هغه ظلم چې دغه ملت په خلاف شوی دی له منځه لاړ شي. صهیونیست رژیم په دغو ټولو کلونو کې د ملګرو ملتو د منشور د ژمنو خلاف ورزي کړې ده او د څه د پاسه 5 میلیون فلسطینیانو د کډواله کېدو سبب شوی ده.
د فلسطین ملت د ملګرو ملتو د 1 یو اتیایم پریکړه لیک مخکې د فلسطین په 20,000 مربع کیلومتر کې ژوند کاوه او د هغه اصلي مالک او خاوند وو، خو صهیونیستانو د دغه پریکړه لیک له صادرېدې وروسته د زور او قتل عام په یمالولو او څو جنګونو سره دغه ټاټوبۍ ونیوه او د فلسطین ټولنې کډواله کړه. په حقیقت کې د وروستیو پیړیو تر ټولو ستر ظلم په فلسطین کې شوی دی. په دغه دردونکې پیښه کې د یو ملت هر څه یعنی ټاټوبۍ، کور، پټۍ او شتمنۍ، حرمت او هویت مصادره او لوټ شوی دی.
د غزې بېرحمانه کلابندي او محاصره او د بېګناه انسانانو ډلې د سزا کول په فلسطینی ولس د ظلم او ستم ښکاره بېلګه ده چې د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ورزي پکې شوې ده. د فلسطین په نیواکي ټاټوبیو کې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي، د اسرائیل رژیم د مظلومو فلسطینیانو په تیره بیا ماشومانو په خلاف د خپلو بوګنوونکو جنایتونو ترسره کولو لپاره نور هم سپینسترګې او ګستاخ کړی دی. د جالی صهیونیست رژیم د نسل ختمونې شیطانی سیاستونو په دوام کې د بې دفاع فلسطینی ماشومانو قتل عام په 1948 کال کې د فلسطین له نیواک راهسي پیل شوی دی او حتی د 1999 کال د ماشومانو د حقوقو د کمیشن رامنځته کېدو هم د دغه وضعیت د بندېدو سبب نه دی شوی او دغه وضعیت د فلسطین ماشومان له ماشومتوبه د دنیا بهر کړی دی.
د ماشومانو او میرمنو په شمول د فلسطین د مظلوم خلکو قتل د فلسطین له نیواک راهیسې تر اوسه دوام درلودلی دی او هیڅکله د ملګرو ملتو لخوا د غاصب صهیونیست رژیم د غندلو په لړ کې جدي اقدام نه دی کړی. له 1948 کال راهیسې د 1300 کم عمره لرونکي څه د پاسه 50,000 فلسطینی ځوانان او ماشومان نیول شوي او حتی اوس په سلګونو ماشومان او زلمیان د صهیونیست رژیم په مخوفو جیلونو کې دي. د لویدیځ نړیوالو بشري حقوقو اسنادو هیڅکله د فلسطینی ماشومانو حقوق نه دي تامین کړي، ځکه چې د توپیر نه کولو معیار ته هیڅ پام نه کیږي.
د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د قدس د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل وینا کې دغه حقیقت ته اشاره کړې او فرمایلی دي، نن خلق په ټوله نړۍ کې د کورونا د قربانیانو شمیر یو په یو شماري، خو هیڅوک پوښتنه نه کوي چې په هغو هیوادونو کې چې امریکې او اروپا پکې د جنگ اورونه بل کړي دي، د لکونو شهیدانو، اسیرانو او ورکو کسانو زیموار او قاتلان څوک دي. په افغانستان، یمن، لیبیا، عراق، سوریه او نورو هیوادونو کې په ځمکه د دومره ناحقه توی شوي وینو زیموار څوک دي؟ په فلسطین کې د دومره جنایتونو، غصب او ویجاړو زیموار څوک دي؟ ولې چا په اسلامي نړۍ کې دغه ملیونونه مظلوم سړي، ښځې او ماشومان ونه شمیرل؟ ولې څوک د مسلمانانو په قتل عام تسلیت نه وایي؟ ولې ملیونونه فلسطینیان باید اویا کاله له خپل کور ووره لرې او جلا وطن اوسي؟ او ولې د مسلمانانو د ړومبی قبلې قدس شریف سپکاوی وشي؟ د تش په نامه ملګرو ملتو مؤسسه ولې په خپله دنده عمل نه کوي او تش په نامه د بشري حقوقو ادارې مړی دي؟ د ښځو او ماشومانو د حقوقو په شعار کې د یمن او فلسطین مظلوم ماشومان او ښځې نه شاملېږي؟ نو د ظالمو لویدیځو قدرتونو او ورپورې تر ټولو نړیوالو ټولنو حالت دغه دی. په سیمه کې د هغوی په پل د تلونکو ځینو دولتونو حال هم پرسوائے او بے شرمے کی تردے بدتر دے چے بیان کریشی. فلسطین دا فلسطینیانو دے او باید دا ہغوی پا ارادے سرا اچلا ولیشی. دا ٹولو فلسطینی دینونو او قامونو سخا دا ٹولو پختنی یا ریفرینڈم طرح چے تقریباً دو لسیز مخ کے موڑان دے کری دا یوازنہ نتیجہ دا چے پکار دے دا فلسطین پننننو او سبانو ننگنو مشکلاتو مرتب شی. دا طرح خی چې له یهودیت سره د دښمنه ادعا چې لوی دزوالی په خپلو پروپاګندو کې تکراروي بیخي بے اساسه ده. په دې طرح کې یهودی او مسیحی او مسلمانان فلسطینیان د یو بل په څنګ کې په یوې ټول پښتنه کې ګډون او د فلسطین هیواد سیاسي نظام ټاکي، هغه څه چې قطعاً باید لاړ شي سیهونیستي نظام دی او سیهونیزم پخپلا په یهودیت دین کې یو بدعت او بیخی پردې سیز دی.
اوس له فلسطینی ول سره د پیوستون د نړیوالو ورځې له تصویبې به څلور څلویښت کاله تیریږي، خو ملګري ملتونه زیاتره د فلسطینی ولس پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده او کله په سخت انفعال سره حتی په فلسطینی ټولنې ظلم کړی دی. له فلسطینی ول سره د پیوستون د نړیوالو ورځې تصویبې دا په داسې حال کې چې نیواکري او د فلسطینی ولس پر ضد د صهیونیست رژیم جنایتونه په دغو ټولو کلونو کې دوام درلودلی او ملګري ملتو د فلسطین پر ضد د ظلمونو او جنایتونو په وړاندې همهغه راز چوپتیا غوره کړې ده چې دا له سیاسي دوه ګونوالي پرته بل معنا نه لري او په حقیقت کې د فلسطینیانو پر ضد په جنایتونو او ظلم کې له صهیونیستانو سره د ملګرو ملتو ملګرتیا انفعال او کمزورتیا نښه ده. له دې نظره باید وویل شي چې د ملګرو ملتو لخوا د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ په اعلانولو په حقیقت کې هغه شعار دی چې په هغه د عمل لپاره اراده نشته.
که څه هم دا باور هم موجود دی چې د صهیونیستي استعماري ظالم ډیپلوماسۍ د سلطې په حالاتو د دغې ډیپلوماسۍ په سپیناوي کې د صهیونیستي رسنیو زیاتوالی له فلسطینی ټولنې په ملاتړ کې د دستورو ترسره کول هغه فرصت دی چې باید پرې سترګې پټې نشي، خو باید دغه مهم ټکی هم پټ پاتې نشي چې له فلسطینی ولس سره پیوستون د هغوی د ذاتی حقوقو د پوره کېدو په لړ کې وي.
د فلسطین له ایډیال ملاتړ دوه مهم اړخونه لري. د هغه لومړی حرکت د ملګرو ملتو لخوا په انفعال او کمزورتیا کې دی چې پریکنده نتیجه د ظلم او نیواګرۍ دوام دی. خو دوام اړخ یې له فلسطیني ولس سره د واقعي پیوستون او له هر ملته د ملاتړ په هدف سره دی چې د یو ستر تاریخي ظلم قرباني شوي دي. په داسې وضعیت کې د فلسطین مظلوم ملت د مقاومت لاره پرمخ نیولې ده تر څو خپل چخني شوی حقوق ترلاسه او له هغو په خپل ټول توان او وجود سره دفاع وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې په نړۍ کې د پراخې او عادلانه سولې د ټینګولو لپاره د زور ویلو او ظلم له ختمولو د ملتونو حقوقو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوي او د ملتونو په وسیله د برخلیک د ټاکلو اصل ته له پایبندۍ پرته نه ترلاسه کیږي. نړیواله ټولنه هم له ملګرو ملتو دا تمه لري چې د ټولو ملتونو د حقوقو خیال په مساوي ډول رعایت شي. د فلسطین د خپلواک حکومت جوړېدا حق او د خپل برخلیک په خپل ټاکلو حق او همدارس د ورستنېدا حق د ملګرو ملتو د حقوقو د منشور په چوکاټ کې د فلسطینی ملت د حقوقو له مهمو سر ټکو دي.
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، له فلسطینی ولس سره د پیوستون د ورځې په مناسبت خاص پروګرام وخت په همدې دی ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.